درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې خبرونه کې هر کله کو په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان ملتیا کوي. د اصول په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. دا مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کو. سالم احمد سالی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې نورې پیښې ثبت شوې. نامعلومو کسانو په بدخشان کې څلور ملکیان وژلي. ایران وایي چې وینزویلا ته به د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 515 نورې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 7 تنه نور روغ شوي دي. ښاغلی مجروح له خلکو د دې وبا په مخنیوي کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
وزنی هیله او موثر فاکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼګونو ځایونو مخنی لاړ نشي هلته ماسک استفاده کوي په جبري توګه دوه متر فون ټولنیز واتان په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شل تر تیر سل پرې وي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,500 ته رسیدلی دی. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي. ویل شوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یو تروریستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو دوه تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
بلخوا نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان کې تېره شپه څلور تنه ملکیان په ډزو وژلي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د ارغنجخوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې وژل شوي.
د ناپیژند وسلوالو کسانو لخوا څلور تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
په بل خبر کې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د محلي اردو یو قمندان د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې مفتي محمد امین له خپل یو ساتونکي سره تېره شپه په باشند کلي کې وژل شوی. هاخوا د کاپیسا د ټرافیکو د تنظیم مدیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي که وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان عباس موسوي نن په هغه اونیز کانفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دی. پر ایران او وینزویلا دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول شوي دي. واشنگټن هڅه کوي چې وینزویلا ته د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. ایران په وروستیو کې وینزویلا ته په تیلو بار 15 کشتۍ هم لېږدولې دي. د امریکا د جنوب دغه هیواد چې یو وخت د تیلو له عمده تولیدونکو هیوادونو څخه و د اقتصادي بحران له کبله د پټرولو له قحطۍ سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو ترانسپورتي ادارو او بیمه کوونکو ته خبرداری ورکړې. د ایران د تیلو له انتقالونکو کشتۍ سره د همکارۍ په صورت کې به له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا په لږ تر لږه 15 اویا ښارونو کې پرون سختې مظاهرې وې. خلک په مینیسوټا کې تېره دوشنبه د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ 40 کلن تور پوستې کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوا ضد پولیسو لخوا نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیدو پره کولو لپاره اوښکې بهاون کې ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یکشنبه په سوچ ویټونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. او په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته وتلی چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوشته رسېدلې وي. په روسیه کې له 450,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله یې نږدې 4,200 کسان مړ سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شول.
نو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحث روان دي. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وی ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشې شي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت غوښتي چې هر څه زر خپل کابینه د رایې اخیستو لپاره وروپیژني. د ولسي جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ورمعرفي نه کړي سرپرست وزیران به بې واکه کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. او دا بم واوري چې د مشانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم زدیار غواړي چې د ده زوی سالم زدیار وژونکي اعدام شي. ښاغلی زدیار د سالم زدیار د وژل کېدو په درېیمه کلیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د ده د زوی او نورو د وژلو عاملین نیول شوي نه دي. که وخت وو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د ماشومانو له ورځې سره د ورځې په مناسبت چې نن غبرګولي یا د جوزا په 12مه په افغانستان کې یادیږي، د یونیسف او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې هم درسره شریکوو چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونې په دوهمه نمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري شریک پروګرام دی او بل هم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه ده. اوس د دې خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. دا خبرې د دې وزارت ویاندي ناجي انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وایي ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشې شي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته شوي او دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پایل په جزئیاتو خبرې کیږي. د دغه وزارت ویاندي ناجي انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو او دولت تمه دا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هر څه ژر امکان ولري مذاکرات پیل شي.
له طالبانو سره د افغان دولت د مخامخ مذاکراتو د پایل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا اړین چمتووالی نیول شوی دی او عملی ګامونه هم اخیستل شوی دی. د مذاکراتو د پایل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به یې معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو چټولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د تبادلې لړۍ هم روانه ده. که څه هم افغان حکومت تیره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشې کیږي، خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشې شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی تر څو دوی تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډېر څه ونه ویل، خو وایي نن دوشنبه به 290 طالب بندیان خوشې شي. له دغه سره به د خوشې شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر باندې کې لیکلي د دوحې د تړون له مخې تر اوسه پورې د کابل ادارې له زندانونو څخه 2200 اتیا تنه د اسلامي امارت بندیان راخوشې شوي دي. له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د کابل ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډوډه نه شي. دا محل د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو د غلطه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تفاوت موجود دی. د دوی په سرګندونو کې لوی تفاوت دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 تنه یادوي، خو طالبانو د 2200 اتیا تنو طالبانو د خوشی کېدو خبر تاییدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې زر تر زره د کابینه د رای اخیستو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې د کابینې غړي د رایو اخیستو لپاره ور معرفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. په ورته وخت کې ارګوایي د کابینې پر بشپړېدو کار روان دی. امید زهیرمل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو لای هم خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلې. د حکومت همدې کار ولسی جرګه په غوسه کړي او خبرداري ورکوي که حکومت په لنډ ورځو کې کابینه ورمعالفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تیرو څو میاشتو کې درې ځل ژمنه کړې چې کابینه به د باور رایه اخیستو لپاره ورمعالفي کوي، خو په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې.
تر راتلونکو څو ورځو خپله کابینه معرفي نه کړي او په راتلونکي کې بیا دا کار وکړي، ولسی جرګه باید تالار ته پرېنږدي. همدا ډول سرپرست وزیران به سلب صلاحیت او لاسلیک به یې بې اعتباره اعلان کړي.
خو ښکاري چې ولسی جرګه د دې موضوع په اړه په داخل کې هم لکړ کې خالي نه ده. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسی جرګې هم پر حکومت د کابینې د معالفه کولو لپاره لازم فشار نه دی راوسته.
انشاءالله راتلونکو ورځو کې موږ د ولسی جرګې په تالار کې یوه ډله ییزه پریکړه کوو. موږ به له حکومت وغواړو چې هر څه ژر وزیران ولسی جرګې ته وپیژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په اوسنی وضعیت کې حکومت نامشروع دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خپرېږي چې پکې د وزیرانو، معینانو او د خپلواکو ادارو د نویو ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي، خو ارګ بیا دا ډول لیستونه جالب بولي او وایي د کابینې پر تشکیل کار روان دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دواخان مینپال:
کابینې پر معرفي باندې حکومت کار کوي. په دې برخه کې ځینې سرپرست وزیران معرفي شوي دي او نور به هم معرفي سي. کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، د ټولو ژبو او د ټولو اقوامو څخه نمایندګي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو له ټاکنو راولاړ سیاسي جنجال د دې سبب شو چې دا بهیر وځنډي. اوس یو شمېر اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي ولسمشر او مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د کابینې لپاره په معرفي کېدونکو اشخاصو ډیر وخت ونیسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار وایي د زوی سالم ایزدیار وژن کې دی اعدام شي. ښاغلی ایزدیار د سالم ایزدیار د وژل کېدو په درېیمه کالیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملان نیول شوي نه دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خلک دلته د کابل ښار په زنبق سلور لارې کې راغونډ شوي چې درې کاله مخکې په کابل کې په یو لاریون کې د وژل شوو لپاره عدالت وغواړي. دوی د سالم ایزدیار او د جنبش رستاخیز تغییر د نورو لاریون کوونکو د وژلو د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغه جنبش په کابل کې د مرګونې حمله وروسته د حکومت پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی و. دوی وایي د درې کلونو په تیرېدو سره بیا هم د دغه پیښې عاملین ونه نیول شول. د دې ډلې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دغه پیښه کې زوی سالم ایزدیار وژل شوی، د یادې پیښې په ارزولو کې عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروایي تورنوي.
لوی سورنوالی در صورتی که وظایف جنرال
لوی سورنوالی چې کله د کابل د امنی قومندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګارنیزون د قومندان جنرال ګلنبی احمدزی دند وزن ډولی او د مستقیمه ادعا او غږیز مکالمه سره سره چې پر عدالت غوښتونکو ځوانانو د دزو حکم پکې خولل کیږي د عملینو د نیولو په اړه هیڅ اقدام ونه شو.
دی وای سره لدې چې په هغه وخت کې د پیښې په تړاو د پولیسو د لسو افسرانو په ګډون د اتلسو کسانو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې او د احضارولو حکم یې وشو. لویه سرنوالۍ د دغو کسانو په حاضرولو بریالی نه شوه. د عالم زیدیار په خبره لس کسان چې د دغې پیښې عاملین دي یوازې څلور کسان یې میرویس ترکه، احمد علیزاده، محمد صابر آرین او محمد صادق مرادی د محکمې غونډې ته حاضر شول. ښاغلی زیدیار وایي سره له دې چې اسناد او شواهد شته چې ګمارل شوو امنیتي ځواکونو په سیمه کې پر رستاخیز تغییر جنبش ډزې کړي خو بیا هم دغې دوسیې ته رسیدنه نه ده شوې. اعتراض کوونکي غواړي چې د کابل د امنیت پخوانی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان ګلنبی احمدزی د اعدام او نور د بندیان شي. بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دغې عدالت غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی عبدالله په دغې غونډه کې وویل:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگه مردم مزمر است.
هیبت نکه پیښوه، که څه هم په دې برخه کې په حکومت کې مستقیم مسؤلیت نه لرم، خو د یو هیوادوال په توګه څه چې د عدالت پلي کولو پورې اړه لري ځان مسؤل ګڼم.
په ورته وخت کې لویه سرنوالۍ وایي په دې هکله د دوی ارزونې پای ته رسېدلې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د لوی څارنوالۍ لخوا په دې اړه بې پرې هر اړخیزې او عادلانه څېړنې مخکې بشپړې شوي او د شرعي او قانوني پریکړې په هدف اړوندې محکمې ته لیږل شوي او د افغانستان په محاکمو کې تر ارزونې لاندې دي.
درې کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د 1386 لمریز کال د جوزا په 12مه یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې په چاودېدونکو موادو بار د ټانکر په چاودېدو اعتراض وکړ. دوی په دغه اعتراض کې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له دندو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هغه کال لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت او د امنیتي ځواکونو په ډزو یې مخه ونیول شوه چې لاریون کوونکو غوښتل د ارګ او سپیدار په دروازو ورننوځي. که څه هم هغه مهال داسې راپور خپور شو چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي، اوس د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د وژل شوي سالم زیدیار پلار محمد عالم زیدیار وایي په هغه پیښه کې نهه کسان وژل شوي وو. د ویلو ده چې د زنبخ په څلور لارې کې د جرمني د سفارت مخې ته د چاودېدونکو موادو ډک ټانکر د چاودېدو په پیښه کې سباندې سل کسه وژل شوي او کابو 1500 پکې ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس په مور شو خوستا دغلته غنم یو ډول زراعتي ناروغي پیدا کړی ده او خلک ویره لري چې د غنم حاصلات به کم شي. په اړه له خوست څخه نجیب الله لوخیل ریپورت راکړي.
د خوست په هغه سیمو کې چې هوا پکې ګرمه ده تر ډیره پکې غنم ریبل شوي. په درمندونو کې د غنمو د استلو لپاره تریشرې لګیا دي او د غنمو حاصلات پکې پراټولېدو دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم آزادۍ راډیو ته وویل په پیل کې غنم ډیر خراش نه شول، خلک ورته خوشبینه وو، خو وروسته پر لپسې بارانونو په ځینو سیمو کې ګلیو او د سرخي په نوم یو ډول نباتي ناروغۍ د غنمو حاصلات زیانمن کړل. دی وایي د دوی د ادارې د سروې او فني کسانو د مشاهدې له مخې د دې ولایت د غنمو حاصلات له 40 تر 50 سلنه پورې کم شوي دي.
سږکال د غنمو حاصلات په ولایت کې ډېر ښه وو او خلک زړه ته خوشبور وو. پخ وو متاسفانه چې بارانونه متوتر وشول او همدارنګه ګلۍ وشول، نو د غنمو حاصلات تیر کال په زبات څخه فکر کوم چې موږ سره ټول تر 50% پورې زیات لري تیر کال په زبات د ګاري دی او جنه طبيعه فاتوره او د متوتر باندې چې په دې کې بیا سرخي او سیاکت مرزونه پیدا شول.
د شیرعلي په نوم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدرخیلو د سیمو یو اوسیدونکی چې بزګري کوي وایي سږ کال د غنمو د حاصل خوند نشته. دی زیاتوي
15 جربه منځکه زه په کچاخیلو کې لارم، حاصلات د تیر کال په نسبت نه ډیر نیمایي و کم و. علت دا و چې دولت موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی، نه یې دوایي روکړي دي په خپل ټیم، نه یې تخمونه په خپل ټیم روکړي دي، نه روغلي دي. او د دولت نه موږ دغه ارزو دو چې مثال موږ سره کومک وکړي.
بل لوري ته د کرنې د برخې فني او مسلکي کسان وایي که په خوست کې دې برخې ته پاملرنه وشي نتیجه به یې ځکه ښه وي چې دلته هر ډول نباتات، ترکاری او میوې حاصل ورکوي. د کرنې د برخې یو تجربه لرونکی مامور تازه علي خان تنی وایي
په اول وخت کې چې کله غنم کرلی کېږي د کرنې ریاست لپاره مناسب دا دی چې موږ هغه دوا چې هغه البته د تیرام په نومه یادیږي د غنمو د تخم سره ګډ کړو، نو بیا یې موږ د خانانو ته هغې نه وروسته بیا یې موږ توضیح کړو. په وخت وکرلی شي، منځکه ښه جوړه شي، ښه سودیاره شي، او د دې دپاره چې فاسفورس لمر هم خپله فاسفورس لري د غنمو حاصلات زیاتیږي.
خو سره له دې چې 250,000 هکټاره کرنیزه للمي او اوبیزه ځمکه لري، خو طبیعي آفتونه، نباتي ناروغۍ او په ځانګړي ډول د حاصلاتو د پخېدو په موسمونو کې د ګلۍ د اورښت له امله بزګران زیانمنېږي او د ځینو سیمو حاصلات بیخي له منځه ځي. بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي شنو او سړو خونو جوړولو ته پاملرنه ډېره شوې او دوی هڅه کوي له یوې خوا د ترکاریو حاصلات لوړ کړي او بل لوري ته په دې وسیلې حاصلات ترې وبریده لګلی او نورو طبیعي آفتونو هم وساتي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نوري وسم زو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په وروستیو کې په ښار کې غلاوي او شوکي زیاتې شوې دي. دوی وایي د نامنیو د مخنیوي لپاره باید حکومت او امنیتي ځواکونه تر هغه څه زیات اقدامات وکړي چې وسې کوي. په اړه یې د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د جلال آباد خاریان وایي چې په دغه ښار کې په رڼا ورځ غلاوي او شکماری زیاتې شوي چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوي چې بیکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوې ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسؤلین دې پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندی کړی.
محمود ایم لنګرار ولایت ها جلالباد خار سا دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولې د دې د وجه د کوسو کې غلاګانې سخت ډېری شوې دي او د هبل ورځم د زمون کوسي سر کې پرانا ورځ مانی څلور کسرات دیو کسنه راتاو شو لو نغدې پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل. نو کوم نظم کوښتنه چې د دې مخاوني شي
امید یې ما د جلالباد خار څخه د کانتی چوک متره مستقله ده د دې سره چې د خلک کاروبارونه په ټپو ودرېدل او هیڅ کاروبارونه نشته. دا یو څو ځوانان پیدا شوي په دې ښار کې چې خلک چې د پرانا ورځ باندې ودرایي او د چاکو فنچې په زور باندې چې د هغوی د هغوی څخه په موبایل اخلي د جګو ټو پیسې ترې اخلي او نور ځي په خپله مخه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د کار روزګار په ورو کېدو خلک شکایت کوي چې که شتمن خلک یې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له ستونزو ډک شي. په جلال آباد ښار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې ده چې ورسره د بیکاری په کچه کې لوړوالی راغلی دی چې د جلال آباد د ښاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس دغه سې موضوعات تفتیش کوي او کوشش کوي چې دغه سې نور دغه
یادونه وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایروس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه نرم شول. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایروس او جنور ختم شوی خو د محدودیتونه به په احتیاط راکمیږي. په اړه تفصیل فریبا ظاهر دروري.
تمه ده نن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچنۍ سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستۍ لوی ښار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کرونا وایروس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کرونا وایروس شمېرې تر 6,300,000 اوښتی دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کرونا وایروس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمېر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته له هغه راکمېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کرونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په روسیې کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 4,500 ښودل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمېر 4,500 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ موادو اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمېر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کرونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمېر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی خو یو شمېر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو دا نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د می پر 1 څخه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کرونا وبا ډیر ځپلی دی 15,500 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري د کرونا وایروس د ازموینو سطحه کمه ده او دا په دې معنی چې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو اصلي شمېر به شایي ډېر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر نږدې 10,000 تنه ښودل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کرونا وایروس له کبله د مړو زیات شمېر لري. د برازیل په ډېری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي او چارواکو د فوټبال په سټډیمونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
تاسو له پیغامونو
تاسو را پاړی کې پیغام ستون کوي میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو را پته ماس کیم لزر مو دا غدی د کورونا وایرس له عمل کو ګورو در ډیر برت د هلمند کې کورونا تر ډیر جدي نه دی وسو یعنی ډیر خلک هم نیولې دي نو زه به ما چې با چې کورونا چې دې مو ونی سو اما په هوا با چې مو زه هغه تور کو کا په اطراف کې دي د کورونا له عمل نه دي خبر نو اما په هوا هم ډیر مهم دي او بل کورونا دا هم غټ سپرم کړی دی چې اجي شان هم ډیر پورته سو ویني نو د غریب خلکو واسطه پر شي دي لمن هم زموږ شروالۍ په دې کې زه ګراف مو ګورم خپل اقدام نه در سره کړی چې او اقدام در سره کړی دی نو با چې کورونا هم چې دیونی سو د ټول هیوا د واسطه نه دا پیغام چې با چې کورونا چې دیونی سي او شان هم ټیټ نرخ ته سي وسلام.
من د تاسو شپږ اتیا کسو معلمینو ته نمرې ورکړې په دشت ګمبيري د ولایت لغمان کې او هغه کوچانو اشغار کړ غاز وکړه، هر خوا ته مریضي وکړې، حتی د ادارې عمر نه مکتوب راغی مونږ ته اطمینانیه. دوی ویلې چې مونږ دغه مکتوب کار کړی دی. یو اصطلاح ده، وایي دریخ کشته کن ودت افتا وفن. نو اوس ریاست جمهوري پورې خو زمونږ چاغه وانورې. مونږ خواهش کوو چې نور رئیس جمهور د غاصب غاصب په ضد د شعار نه ورکوي. سفر برکت ده. د دې د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
خبرې
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1545 نورې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت معین په یو پیغام کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 7 تنه نور روغ شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سو چې تېره شپه یې اول د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډلیز بریدونه پیل کړل، وروسته وسلواله نشته وسوه. نامعلومو کسانو په بدخشان ولایت کې تېره شپه 4 تنه ملکیان په ډزو وژلي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایاند وایي چې دغه کسان د ارغنجخوا ولسوالۍ په شیوه کلي کې وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان نن په هغه 19 کانفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېده. پر وینزویلا او ایران دواړو د امریکا لخوا بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په میناسوټا کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ 40 کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلې دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د کمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل شي.
دوستانو، مخکې له دې چې یونیس پروګرام ته ورشو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د غبرګولي 12مه د ماشوم له ورځې سره برابره ده. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالي صندوقه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي 3.1 میلیونه ماشومان د کرونا له خپرېدو مخکې ښوونځیو ته نه تلل، خو له کرونا خپرېدو وروسته 9.5 میلیونه نور هم پرې ورزیات شول. د ماشومانو په برخه کې افغانستان کې ګڼې نورې ستونزې هم شته. د نسیم شفق رپورټ اورو. ورپسې دوه ونیس پروګرامونه خپرېږي، یوې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک ونیس پروګرام دی، او بل هم د لوبلو میدانه دی.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیسکریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی، نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار مې ملا در لري، زه شاګرځم او درې سو روپۍ راته پاتې کېږي، او پلار سره زه ګرځم او دویم سیب کېم. کرونا د خاطر اوس نه ځم، آیسکریم خرڅوم. پلار مې که روغ و که نه، دل زړه مې کېږي چې لوبې.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري، او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل، د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
تاسفانه افغانستان د ماشومان لپاره یو صحیح واد نه دی. کرونا د ماشومان پر مستونزو باندې نور هم ورور اضافه کړی دي، او دا مثلا فقر که چې دا کاربندي چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده دا نور هم دوام پیدا کړي، او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
خاغل نوزادی وایی چه اوسمحال پا افغانستان که شپگ لکه ماشومان لسخت خوارزواکی سر مخامخ دی او دوی طول در ملنه تا ارتیا داری. پا همدی حال که در افغانستان در بشری حقونو خپلوا کمیسیون وایی چه لاهم زرگون افغان ماشومان در سخت و کارونو تر سرکولو قاچاق جنسی زوروانی او در تاوتریخوالی لداس نور و دولونو سر مخامخ دی. در دی کمیسیون مطبوعاتی مسئول زبیح الله فرهنگ آزادی رادیو تا پا دی اره وویل دی وایی لبد مرغه افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی لخوا د سختو کارونو ترسره کیدل په بشپړ ډول منی شوي دي، خو لبد مرغه دوی د خپلو اساسي حقونو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډېر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په افغانستان کې د جوزا 12مه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي، خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایروس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې کله غږیږو، بیا مرکه لرو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر منوردونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هر کال د جوزا 12مه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کیدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کیږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاس اوږدوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوږې دومره مجبوره کړي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایروس خطر هم ومني، له کوره راووزي کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګا ته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
ته څه کې دلته؟
خیرات ټول.
خیرات ټولې د ماشوم ورځ پاک لا پیږي؟
نه پوي.
تر اوسه چا ته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستې دي؟
نه.
دغنن چې دوی پیدا کیږي ها به دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکې ته خدای زوی ورکړي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی، موږ په دغه سر مو نه خلاصیږي.
خدا باندې مثلا خبرم چې دوی کال په کال باندې سالګري نسي، په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي.
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهېدلې ولاک پوهېدلې.
که څنګه که پوهېدلې خپل ماشومانو ته دا ورځ لمانځله؟
هو ولې نه، کولی شم زه چې دغه خپل ماشومانو سره یو ځای بوزم او کولی شم زه جوړ کالي مثلا لباس شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ دپاره کې د اختر د ورځ دپاره امدار کوم چې
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د اماناتو د صندوق د مدني مشارکت مسول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی تحقیق د ښیي چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمیر ماشومان له ناخوالو سره مخ دي.
له بده مرغه باید ووایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه ښوونځي شمیر چې هغه تر جنګیب ددونه لاندې راغلي دي درې برابره سوی، په دې معنا چې د اته شپېته ښوونځیو څخه و یو سلو دوه نوي ښوونځیو ته ورڅوی دی. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه په ټول افغانستان کې، یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات ښوونځي تړل شوی دی. د 15,000 څخه زیات ماشومان د ښوونځي د زده کړې څخه محروم شوی دی او خپل د زده کړې حق چې دوی حق دی هغه د لاسه ورکړی. دا 15,000 ماشومان پر هغه ماشومانو باندې چې 3.1 میلیونه ماشومان چې پخوا و ښوونځي ته لاسرسی نه درلود په هغو باندې ور اضافه کېږي. د جګړې پر ټولو خواوو باندې موږ غږ کوو چې دوی باید پر ښوونځیو باندې حملې ودروي. دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپلو نظامي اهدافو موخه ونه ګرځوي. د روغتیا په برخه کې باید ووایم چې هلته هم ماشومان ډېر ستونزې لري. په افغانستان کې 6,000 ماشومان یوازې
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د مشارکت د مسول په وینا، ماشوم هغه څوک دی چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي. ماشوم ته د ماشوم د ورځې نمانځل په رواني لحاظ په هغوی ډیر زیات مثبت اثر لري. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اکله معلومات کم دي.
که تاسو دغه سیمو کې چې زه پکې اوسېږم، زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډېر ولسونه پکې اوسېږي، د ماشوم ورځ څوک نه پېژني، حتی د مور ورځ څوک نه پېژني، د ښځې ورځ څوک نه پېژني. ماشوم خو لا څه کوي؟ د ژوند او د زده کړې یا د تحصیل کچه داسې ده که نه، د شیانو نه تر اوسه پورې په ډډه دي. خو که دغه ورځ د ماشوم د حقونو، د ماشوم د پالنې، د ماشوم د روزنې او هغې د ژوند په اړه په دغه مفهوم باندې وروزل شي او په مخ کې هم عامه شي، دا خو د ډېرې خوشحالۍ خبره ده. په روحي لحاظ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. هغه ماشوم چې سړی په سر باندې لاس راکاږي او د ده سره په خوږه ژبه خبرې کوي، ده ته خوږه ژبه لاره ښیي، ده ته په ښوونځي ته د تګ ارزښت، او بیا یې دغې خوا ته مخ را اړوي چې تاسو هم په نړیواله کچه یوه ورځ لرئ، د چایر شوي نه یئ، تاسو راتلونکي نسلونه یئ، تاسو راتلونکي ولسونه یئ چې ټولنې به جوړوئ. که دغه شیان دوی ته په خوږه ژبه په مهربانه لهجه باندې وپوهل شي، د دوی په روزنه او د دوی په د سایکولوژي باندې ډېر مثبت تاثیر لري.
یولس کلنه سهراناز داسې ماشومه ده چې کورنۍ د ماشوم ورځ ورته نمانځي. نوموړی پاکله وایي:
زما مور او پلار پوهېږم څه وخت تر اوسه کودک ته
د څه درته اخلي. د ماشوم په ورځ
زما خور قلم راکړه، زما پلار هم کالي راوړي، کتابچې راکړه، زما مور قلم ورکړه.
یعنی د ماشوم ورځ درته ول مانځله؟ ته د ماشوم په ورځ څومره خوشحاله یې؟
زم ډېره خوشحاله یم. دغه هموطنان کې خوشحاله شي زم خوشحاله.
د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ساتنې د برخې رئیس نجیب زادران بابرکزای وایي چې جنگ، جګړې او په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د دې لامل شوی چې ماشومان له ګواښ سره مخ شي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې مو د ماشومانو اوسنی حالت ورنه پوښتلی، ورته غوږ شئ.
پایل کې د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان خوږو ماشومانو ته چې ډیری یې د خپل حقونو څخه خبر نه لري او ډیری داسې نه پوهېږي چې د ماشوم د ورځې په مناسبت ماشومانو حق شته، او هغه آسیب پذیره ګروپونه چې هره ورځ ځورېږي دوی ته زه دغه ورځ مبارکي وایم. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو دغه ورځ په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې لا هم په افغانستان کې ډېر زیانمنونکي ګروپونه د ماشومانو دي. د ماشومانو د بشري نقص پېښې دي. ماشومان په هره ساحه کې د خپل حقونو څخه بې خبره دي. هغه حقونه چې کورنۍ باید دوی ته ورکړي او هغه حقونه چې باید د دولت او چارواکي ورکړي او هغه حقونه چې دوی په اجتماع کې په نورو باندې لري، متاسفانه هغه تر پوښتنې او تیری لاندې راغلي دي، تر ډېره خپل حقونو نه بهرمن نه دي. لا تر اوسه هم جګړې په دوران کې هم وروسته د جګړې نه او په دې اوسني ماشومان د خپلو حقونو نه محرومه دي او تر ډېره دوی حقونه نه رعایت کېږي. په افغانستان کې لا اوس هم په درانه او شاقه کارونو باندې بوخت دي.
مخکې له دې نه چې د کورونا له وجې نه د زده کوونکو په مخ باندې ښوونځي وتړل سي، نو د یونیسف د ارقامو له مخې نه داسې ویل کېدل چې د 1500 په خوشا کې زده کوونکي له مکتب څخه بې برخې دي، یعنی دوی نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ټول شاګردان په مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. دا به د دوی په راتلونکي باندې او په اوس باندې څومره منفي اثر وکړي؟
د تعلیم و تربیه نشتوالی یا مکتبونه تړل شوي یا سوځول شوي یا د تهدید سره مخامخ یا په جنګي سیمو کې موقعیت لري، متاسفانه دا چې د ښوونې او روزنې زده کړه د ماشومانو حق دی او په عین زمان کې د ماشومانو اجتماعي مسؤلیت او ماشومانو حقوق هم اهمیت لري، دواړو ته باید توجه وشي. ولې په رواني لحاظ په ماشومانو باندې دا دوه تاثیر لري، زما په اند باندې چې یو خو دوی کله چې هغه نصاب نشي پوره کولی، مثلا یو کال د ماشومانو سوځي، بیرته بیا هماغه صنف نه تکرارېږي، هماغه صنف دوی ته نشي دایرېدی، دا یوه ستونزه ده. او په رواني لحاظ باندې په ماشومانو بد تاثیر کوي، په دا چې هر نوی ماشوم په دا چې مکتبونو رخصتېدل جوخت عمل د میاشت چې باید مکتبونه شروع شوي وای، د هغې د تعلیمي کال په پیل کې و هر یا شاگرد علاقه لري چې دی نوی ملګری پیدا کړي، خاصه توګه ماشومان هغه چې د اولو په ابتدایي دورو کې دي او هغه تیر ملګري وګوري او بیا په یو امن فضا کې مثلا دوی ښوونځي ته لاړ شي. په عین زمان کې دا کار ډېر اوږده کېږي، دا اوس هم په دوی باندې تو کم درې میاشتو شاوخوا رواني فشارونه دي. مثلا دوی پوهېږي چې ممکن موږ د یو صنف له لاسه ورکړو، کال ته بیا
وروستۍ پوښتنه غواړم داسې مطرح کړم چې اوس خو د کرونا وایروس دغه جنجالونه راوستلي دي چې ټول خلک یې په کورو کې بند کړي دي، دوی نسي کولی چې بیرون راووزي. په دغسې یو حالت کې د ماشوم ورځ که په کور کې ماشومانو ته ونمانځل سي، هغه کوم څه امکانات چې کورنۍ په واک کې لري له هماغو سره په رواني لحاظ به څومره په دوی باندې ښه اثر وکړي؟
کورنۍ ته په کار دي چې هغه دغه ورځ خپلو ماشومانو ته وښيي او دا ورځ ووایي چې که قرنطین نه وایي، ممکن د تاسو د نن چې نړیواله ورځ د ماشوم د حق ممکن غونډې وایي په د باندې په مثلا چارواکو یا په ځینو نادولتي یا نهادونو کې، ولې په ټولنیزو شبکو کې د دوی د ورځې په اړه باندې مبارکۍ خلک لیکي، یا مثلا ځینې هغه مادې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې دولت او مثلا چارواکي ورته متوجه کوي هغه لیکي. ولې والدین کولی شي چې دوی د هغه اساسي حقونه دي چې په کور کې د دوی سره تاوتریخوالی ونی کي، په دوی باندې مثلا درانه او شاقه کارونه ونی کي، هغه د مختلفو انواعو تاوتریخوالی ښکار نه کي. دغه هغه څه دي چې د کرونا د ویرې او د تهدید سره سم ماشومانو ته شخصیت وربخي. ماشومان پوهېږي چې موږ هم د ځینې حقونو څښتنان یو، یعنې کورنۍ کولی شي د قرنطین په دوران کې حداقل د ماشوم ورځې د هغې مبارکي دوی ته ووایي، او همدارنګه هغه کړه وړه چې د ماشومانو استعدادونه او د ماشومانو هغه د فکري ذهني رشد او استعداد ته صدمه رسوي هغې نه ډډه وکړي. بس
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو لمیدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسې د ورزش په ډګر کې تازه خبر دا دی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د افغانستان د ورزش ادارې ته د یو لیک پاستولو سره ویلی دی چې هغه ورزشی فعالیتونه چې لږ تر لږه د کورونا انتقال مخنیوی پکې کېدلی شي باید بیرته پایل شي. معنی دا چې په نړۍ کې هم د ورزشونو په برخه کې د ورزشونو د خلاصون په برخه کې هلې ځلې روانې دي. په دې خپرونه کې به دې هم وغږیږو. دغه شان د کرکټ په برخه کې نوي خبرونه هم لرو چې دا براته امید ظهیر مل وایي. زموږ همکار همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ظهیر مل صاحب سړی مشي څه نوي دی په د ورزش لنړۍ؟
بلې اکرام صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په یوې ټیسټ سیالۍ کې سره مخامخېږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ځان لپاره یو لوی ویاړ ګڼي. تر خوا یې د کرکټ د نړیوال شورا د پنځشنبې په ورځ د غړو هیوادونو سره د 2000 کال د شل اوریز نړیوال جام په اړه باندې سره خبرې کړې دي. او یو بل خبر هم لرو چې اوریدونکو ته به یو وایو چې هغه د سوکوهنې یو ډېر نومیالی اتل بیرته سیالیو ته راګرځي. البته زه مایک فیوري یادوم، دا چې څه ډول وروسته به اوریدونکو سره شریکم، خو پایل به له همدې وکم چې ټاکل شوی ده چې افغانستان او استرالیا سره شل البته په بخښنې ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان له دې وړاندې د هندوستان سره هم یو ټیسټ لوبه کړې وه چې متاسفانه بایللې وه. خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ باندې ویلي چې دغه یوازینۍ ټیسټ لوبه بعد روان زیږدیز کال په نومبر کې د استرالیا په کوربتوب کې په پروډکټ لوبغالي کې وشي.
او دلته د کورونا د قرنټین مسله دا دوی په کوم ډاډ باندې دا خبره کړې ده؟
دا هغه البته دا مسله هم پکې راځي کې دلته ذکر کړي ده چې سرګند نه ده چې د کورونا وایرس له کبله به څومره نور ستونزې رامخته شي. خو دوی ډاډ ورکړي چې حد اقل تر راتلونکي وخت پورې به د کورونا وایرس دغه شدت چیرې دا به راکم شي او دا به لوبه به په استرالیا کې البته په نومبر کې وشي. دا به د کرکټ په نړیوال شورا کې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې سره د افغانستان پنځم ټیسټ لوبه وي. البته خو مهمه لوبه چې په دې لوبه کې تر سره شوې دا غه د هند سره د افغانستان لوبه وه. بنگلاديش او ایرلند سره هم افغانستان ټیسټ لوبه کړې دي. خو د استرالیا او هند هغه حیثیت ته په کرکټ کې پکتو دا خورا مهمه لوبه ده افغانستان لپاره. همدا ډول اکرام صاحب د کرکټ نړیوال شورا پرون د پنځشنبې په ورځ د غړو هیوادونو او اړوند بنسټونو سره د یو ویډیوي کانفرنس درلوده چې په دې کې د نړیوال شل اوریز کرکټ جام په اړه سره نظرونه شریک کړي دي. کرکټ نړیوال شورا البته بریالی شوی نه ده چې د نړیوال جام په اړه د غونډه کې خپل روسي پریکړه اعلان کړي او د جون په لسمه نیټه به بیا په دې اړه باندې سره راغونډيږي. خبرې اترې به کوي چې بل اخره د کورونا وایرس له کبله کوم را پیښ شوی بحران چي دی او بیا سرایت چي دی. آیا نور خو به هم د کرکټ په خلاصه فضا کې په دې معنی باندې چې د لیدونکو په مخ کې تر سره کیږي سونه خو به نه جوړي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جون په لسمه به د کورونا وایرس تهدید، مالی امکانات، تدابیر، شونتیاوی هر څه ورځي او سبب بیا خپل پریکړه وکړي. بل خبر البته دا به هم اوریدونکو سره شریک کو چې د سوکوهنې یو پخوانی اتل، البته پخوانی وته زه په دې خاطر باندې وایم چې یو سم وخت د لوبونه پاتې شوی و نو ځکه اوس وایو چې دا بیا لوب تر استنیږي. مایک فیوري ویلي چې د سوکوهنې نړیواله سیالي تر راګرځي. د اعلان وروسته دا وکړي چې د سوکوهنې بل اتل مایک ټایسن ترې وختلې چې سیالي ورسره وکړي. البته د چیلنج په صورت کې چې دا لیواله شوی دی چې دغه لوب سره البته چمتواله وته وخی. او راش فیوري د خبرې د سپورت شبکې سره په یو مرکه کې کړی دی او خدای ویلی چې تر اوسه دغه پریکړه چې د کړې لا نه هیڅ وینه ده. خو دغه مسیالو ته درا ګرځي د لوشتون تیاشت
او زیر مل سبدا دوړه د سکوهنې د دوړه نړیوال اتلان لدی وړاندې په بیلابلو چالو کې سر مخشي وکړ. څنګه؟
بالکل د دوړو سره البته مایک ټاینز ټایسن او خپل مایک فیوري وړاندې هم لوبي کړی دی. زبې د وردون تلګ معلومات ورکم چې مایک ټایسن خپل تقریبا 500 لوبي ګټلې دي چې سلور سلوی زره ناک اوت شامل دی او شپږ نورې بیا بایللې دي. خو فیوري چې د بیا سلور سلوی خلوبي ګټل دي لسی بایللې دي او دوی سره مساوي پای ته رسیدلې دي. د فیوري په اړه به اوریدونکو ته دا وایي مجدا په 1931 کال کې د ویلو په 11م راوند کې ټایسن مات کړ او د نړۍ د سکوهنی اتلولي ترې وګټل. مزګه سره اوسم خورا ډیر اکوته یو کشمکش سره لري چیلنجونه یو بل ته ورکی ترسو خسیالي سره
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو. امید ظهیر ملو چې د ورزش د نړۍ د تازه پیښو په اړه معلومات درکول. ل ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی لکه وړاندې مو چې وو ویل د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون د معلوماتو په اساس د اولمپیک نړیواله ادارې د افغانستان ورزشی ادارو ته د یو لیک پاستولو سره اجازه ورکړې ده چې کولای شي د کرونا وایرس د تدابیرو سره سره خپل ورزشی لوبې او ورزشی تمرینونو ته دوام ورکړي. دا چې په دې اړه نور څه دي، د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون رئیس باور هوتک را سره د اوس ټلیفون په لیکه ده نور معلومات په لدینه والو. هوتک صاحب، ستړي مشي پایل به لم دینه وکړي، دغه لیک چې کوم راستول شوی دی او اجازه ورکړل شوی ده، کله جزئیات په دې اړه باندې ورکړي.
دغه کوم لیک چې د جهانی اولمپیک د خوانه راغلی ده په خاطر د شروع کولو د ورزش کې ورزشکاران په قرار خپل ورزشي فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د دې په خاطر باندې نن موږ په فدراسیون کې د کلبدارانو سره یو جلسه درلودله، چې دغه جلسه کې په خاطر د رعایت کدن د خپل صحیح بازی اصول چې ورته د وزارت صحت امیر خوانه تعین شوي دي چې ورزشکاران باید هغه اصول مراعات کړي او خپل ورزشونو ته قرار ادامه ورکړي. البته هغه تعداد چې سابق به په بیروبار یا په ډله ییزه توګه ورزشونه کېدل، اوس باید په انفرادي ډول سره ورزشونه وکړي، تعداد کم کړي، د ماسک او د دستکشونو استفاده وکړي او خپل ورزشي فعالیتونه کلبداران په کابل کې شروع کړي. په دې
ترتیب هوتک صاحب، د اولمپیک نړیوالې ادارې یوازې د بدن جوړولو ورزشکارانو ته د اجازه ورکړي که نه دا ټولو ورزشکارانو ته اجازه ورکړي؟
کوم مکتوب چې هغوی راستولی ده هغه په عمومیاتو کې ده، د عمومي ورزش په مورد کې ده. اوس دلته مونږ د داسې سختو شرایطو سره لاس ګریوالي، ولې چې په نوره دنیا کې تقریبا هغه د کلتور او د عناناتو د فرهنګ په حساب باندې هغوی ډېر تلاش او کوشش د خپل امیرونو اطاعت احترام ته کوي، اطاعت او احترام ورته کوي. مګر په دې ځای کې بیا هم مونږ نه پوهیږو، چون د کلبونه په هغه اندازه ستاندرد نه دي لکه څنګه چې په خارج دی اکثر کلبونه دا ساختمانونه چې دي دا کرایي دي، او دا د دوه دا سابقو دغه بازې د اکسیجن سیستمونه ستاندرد نه دي. نو په دې حساب باندې بیا موږ دوی ته جلسات نیسو او د دوی هغه کلبونه باید د نږدې نه ولیدل شي چې د دوی دغه وقایوي سیستمونه په کوم شکل سره دوی مراد کولی شي، او هغه اکسیجن د ټولګه اغزاز نه اعداد هوا کش سیستمونه د دوی په کوم ترتیب دي، او د دوی د بیروبار جوړولو سیستمونه مثلا بعضی ورزشونه دي چې په انفرادي ډول سره باندې کیږي لکه د بدن د ښکلا، او بعضی ورزشونه دي چې ګروهي لکه تیکوندو یا بوکسینګ یا داسې رزمي ورزشونه چې باید د خپل هغه سیال سره وګه په وګه شي یا بیخي لاس په لاس. نو په هغه ورزشونو کې لږ مشکل ده، په هغې کې هم باید نصیحت وشي کلبدارانو ته، هغوی ته دغه وقایوي سیستمونه لارښوونې وشي او د هغوی په رعایت کولو د دغه وقایوي سیستمونو خپلو ورزشونو ته بیا قرار.
هوتک صاحب، اوس به د دغه پرېکړې په اساس باندې چې تاسې وویل تاسې نن کومه ناسته هم په دې اړه درلوده، پرېکړه یوازې دا وشوه چې په کلبونو کې به ورزشکاران خپل ورزش کوي که نه له دې وروسته سیالۍ هم په لار اچول کېږي؟
نو دا به د وخت د زمان په تېرېدو سره، اوس خو دوی ډېر دغه کلبداران مشکلات دا وو چې دوی د خپلو د کرایو نه ورکولو توان درلوده، ولې چې دغه ما مخکې ویلې د دوی دغه کوم ساختمانونه چې دي دا کرایي دي، نو کرایي هم په کابل کې او همداسې په ولایاتو کې ډېرې جیګې دي. د ورزش په برخه کې د ورزشکارانو د استادانو وسو توان د دې نه درلودل او نه لري چې هغه مغه وکړي دغه کرا د درې میاشتو چې دوی کلبونه بندول دغه توان لنډ. په دې حساب دوی ډېر کوشش د دې کوي چې دولت نه هیله ده او د اولمپیک نه د مالکینو د جایداد سره خبرې وشي چې دوی ته د دې درې میاشتو کرایه معاف کړي. دوهم، دوی که چیرې هغه مقررات چې موږ ورته وضع کړي دي چې تعداد باید کم په تمرین کې فعالیت ولري، که چیرې تعداد کم شي د ورزشکارانو تعداد کم کېږي، هم په همدې ترتیب سره د هغوی سیسونه کمېږي او د هغوی د کم فیس د وجې نه بیا دوی نه شي کولی دا خپل تاوانونه پوره کړي، لکه کرایه او د بار بیل او
افغان حکومت سره تاسو غږیدلی یاستئ، د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره دوی به تاسو ته اجازه درکړي چې بالاخره دغه ورزشونه بیرته پیل شي؟
د عامې روغتیا وزارت سره تر اوسه نه غږیدلی، فعلا په دغه تخنیکي مسایلو باندې موږ مجالس جلسې نیولي، کلبونه هم تر اوسه لا فعالیت نه ده شروع کړی، چې دولت یا وزارت سیاستنامه یا ښاروالي چې کوم طرحه وړاندې کړې وه هېوادوالو ته چې د مالکینو د جایداد سره خبره وکړي او د کرایې په مورد کې د هېوادوالو سره یو انصاف یا یو گزاره وي، په هغه حساب باندې که چیرې دولت یا وزارت سیاستنامه دا اقدام ونه کړي نو په آینده کې د افغانستان ورزش د سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، بریالي او خوشحاله اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.